hold on again.
السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې پر شمشاد تلویزیون باندې د نننی بریت او د غراز د ډیورن کرخې په اړه د انګلستان د سفیر د څرګندونو پکله د مشرانو د جرګې د عکس العمل په اړه وره. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د خبرونې په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي د شمشاد پر ټلویزیون نننی وسلوال برید کې درې کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یو ویشت نور ټپیان دي. د ناټو منشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستوي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن یو بار بیا په اسلام آباد کې د فساد پر ضد یوې محکمې ته وړاندې شو. بشپړ خبرونه واورئ. د عام روغتیا د وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرو ازادي رادیو ته ویلي چې د شمشاد پر ټلویزیون نننی وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو ویشت کسان ټپیان شوي دي. نوموړي وویل ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي او له وژل سوو څخه دوه تنه عدلي طب او یو جسد هم کور ته لېږدول شوی دی. بلخوا شمشاد ټلویزیون چې د دې برید له کبله یې خپرونې ځنډیدلې وې بېرته خپلې خپرونې پیل کړې دي او ویلي دي چې پر ودانۍ برید پای ته رسېدلی. د کابل د امنیې قمندانۍ چارواکو لږ تر لږه په دې برید کې د دوو برید کوونکو ګډون تایید کړی او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتنو. دوی وایي چې په لومړۍ پایل کې دې بریدګرو د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ ساتونکي وشلې دي. د داعش وسلوالو ډلې سره یوې تړلې رسنۍ اعماق ویلي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش کړی. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. دا په تېر یو کال کې د رسنیو پر مرکزونو دویم ډلهییز برید دی چې د داعش وسلوالۍ مسؤلیت پر غاړه اخلي. تر دې مخکې په ننګرهار راډیو ټلویزیون هم داعش وسلوالو د یو خونړي برید مسؤلیت منلی و. د ناټو منشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته درې زره اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې څرګندونې کولې وویل دا سازمان غواړي چې په بېلابېلو لارو د افغان حکومت ملاتړ زیات کړي او یوه هم دغلته د سرتیرو زیاتول دي. سلطنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 14,000 سرتیري دي او دا شمیر به 14,000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابروي. په ځانګړې توګه زموږ ډېر تمرکز به پر ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې مهم ثابت شوي. سلطنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو باید چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی شي. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو ریپورټ کې چې نن یې خپور کړ ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 23 بریدونه کړي دي چې تر 300 زیات ولسي خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا یوناما په دې ریپورټ کې چې د روان میلادي کال د پایل رئیس تر اوسه پکې وي د افغانستان پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو بریدونه مستند شوي راغلي چې په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 216 تام وګړي وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورن ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې واړه یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن کړي. دغه تورونه د پاناما د پاڼو له رسوایۍ وروسته پر دوی پورې شوي دي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې قضیې دي په یوه قضیه بدل شي. نواز شریف د نومبر په درېمه نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ چیرې چې میرمن تر درملنې لاندې ده. نوموړی تېره میاشت محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شو. هغه پر خپله بېګناهۍ ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پینګیانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښونه په زیاتېدو دي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه موضوع وي. نوموړی د جنوبي کوریا سره د آزادې سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ولسمشر ټرمپ چې نن شمالي کوریا ته ورسید، نو دغلته یې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي کړکیچ په اړه په مثبته یادونه پیل وکړه. ویویل بالاخره به دا هڅې کار ورکړي. ټرمپ دا څرګندونې په جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي کمپ هامفریاس کې امریکایي او کوریایي سرتېرو ته کړې دي. او د امریکا ته دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګاوه چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې د هغه توغندي ورکړي چې د ډلې د شنبې په ورځ د ریاض پر لور وتوغبه. د پینټاګون یو ویاند سعودي عربستان له دې کبله وستایي چې د ده په وینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي اغیانو ته له وسلو ورکولو څخه یې پرده پورته کړه. د پینټاګون دی ویاند ویل واشنگټن بل ریاض سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول اجمل انت خبرېدل. چارواکی وای پر شمشاد تلویزیون باندې په نننۍ حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. د افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې دا برید جنگي جنایت بللی دی.
ریګستان شورابک په کورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دي. حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې څو مکاتب د ځینو ستونزو
بخی دا په کندهار کې د خونځې د تړل کېدو په اړه د چارواکو څرګندونې دي. او اوس هم د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې د مشر خبرې اورو چې د شمشاد تلویزیون پر ودانۍ د برید پړه کړي.
په ملکی اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دی. په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي.
نړیوال خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د داو پاړه شواهد نه دي موندل شوي. مشرانو جرګې او شمیر غړو د ډیورنډ کرښې په افغانستان کې د برتانیا سفیر پر څرګندونو توند انتقادونه وکړل. په کندهار کې درې ولسوالۍ داسې چې هیڅ خونځې پکې فعال نه ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدلای شي. افغان چارواکي وی د شمشاد تلویزیون پر ودانۍ په نننۍ حمله کې لږ تر لږه درې کسان وشل شوي دي او یو شنور ټپیان دي. همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، چارواکي وی چې برید پای ته رسیدلی دی، د دې ټولو پیښې په اړه وروستي جزئیات مو کرا ټول کړي وي څه دي؟
سلام وړاندې کوم. د شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو حمله کوونکو له حمله سو ساعته وروسته بیرته خبرونه پیل کړي. د شمشاد تلویزیون مسؤلانو لا تر اوسه د دې حمله د دقیق مرګ ژوبل په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي دوه تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو.
یک نفر از گاردای تلویزیون شمشاد را شهید ساخته و داخل
ساختمان د شمشاد تلویزیون یو ساتونکو شهید کړي او ودانۍ ترنوتی. د تلویزیون ساتونکو دوی سره نختی او یو حمله کوونکو وژلای دی. بل حمله کوونکو ودانۍ ترنوتی چې ورسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلی چې پر شمشاد تلویزیون حمله کې درې تنه وژل شوي او یو وشتنه ټپیان شوي دي. د شمشاد د خبر د څنګه یو مسؤل منیر احمد نوري ویلی د دې تلویزیون یو شمیر کارکونکو چې سو ساعته د شمشاد تلویزیون په ودانۍ ګیرپاتی وو ژغورل شوی دی. پر شمشاد تلویزیون نن لغرمې مخ کې وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. دا لومړنی خصوصي تلویزیون دی چې په کابل کې پر دفتر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوه چې سبان د شلو تنو ته پکې مرجوبله اوختي وه. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مدیر عابد احساس رسنیو ته ویلي چې د شمشاد ډېر شمېر خبریالان او کارکوونکي د ښیښو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. پر شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو مخالفت نو حمله در رسنیزو او دولتي اورګانونو خبرګون هم راپارولې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار د دې جرګې پرانې غونډه کې په دې اړه وویل: دایوی پر شمشاد تلویزیون حمله چې یو رسنۍ ده او د خلکو غږ دی په ټینګه محکومه وو. دا د خلکو پر هنجرې د بیان پر ازادۍ او پر ملکی وګړو حمله ده. دا یو جنگی او بشری جنایت دی او دا د افغانستان د خلکو پر وړاندې د نه بخلو وړ جنایت دی. د افغانستان جمهوری ریاست هم د حمله سخت غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلی چې د افغانستان دښمنان په دې ډول حمله نشي کولای د بیان د ازادۍ مخاوني سي او د خبريالانو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګنده کړي چې د رسنیو او خبريالانو د امنیت د خوندي کولو لپاره به جدي تدابیر ونیول شي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او امنیستي انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان هم پر شمشاد خصوصي تلویزیون وسلواله حمله محکوم کړې ده. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق و چې پر شمشاد تلویزیون د نننۍ حمله په اړه در سره هر اړخیزه جزئیات شریکول. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگی جنایت ګڼلی دی او وایي چې وسلوالې ډلې په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. نوموړی ټینګار کوي چې پر رسنیو حمله پر ملکي او بېطرفو کسانو حمله ده. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې حملې په اړه د نوموړي نظر غوښته.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکي اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې زمونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي واوسي او څوک زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان ته سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی، د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې د تلویزیون په حمله کې لاس ولري، ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کیدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی ده یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده، دا انسان وژنه ده او د باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده. په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې وخت نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بله توحیدی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
خبریالانو د استرس او تشویش سبب ګرځي. د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار پر رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون جنگی جنایت دی. دا مو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه د مشر صدیق الله توحیدی په خبرو کې واوریدل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو پړه شواهد نه دي موندلي. خو د کندوز د ولایتي شورا غړی سفی الله میری د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د اسنادو له مخې په چاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبه د ورځې په جګړې او هوایي حمله کې شپاړس ملکیان وشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو دواړو ادعاو پړه څېړنه کوي. نور جزئیات رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هغه ادارې ردوي چې ګوندې په چردری ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. دوی په یو بیان کې ویلي د امریکا پوځ په دې اړه څېړنې کړې او د څېړنو په پایلو کې جوته سوې چې ملکي وګړي له یادو عملیاتو خوندي دي. خو د کندوز د ولایتي شورا غړي صفي الله امیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له سیمې څخه په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دغه جګړه او هوایي بمبارۍ کې شپاړس ملکیان وژل سوي دي.
تقریبا شل دانې ویډیوګانې راغلی چې د کورو دی د مړو عکسونه هم دي او هغه هم دي اسناد هم راسره شته. زمونږ معلومات دا داسې دي چې په دغو ماروان کې شپاړس نفره ملکیان شهیدان کېږي.
د تېرې پنج شنبې په ورځ ګډو ځواکونو چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هوایي ملاتړ هم ورسره و د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ اړوند په اساخېلو او ځینو نورو سیمو کې عملیات وکړل. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. ښاغلی تیموري زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې یو ملکي وګړی وژل سوی او پنځه نور ټپیان دي.
دا مشخص هم نه دی چې دا تیاری به مو غورځوه اوان وو راکیټ وو د طرفه جګړې په ترڅ کې بد دفنه زموږ یو کس وژل سوی دی پنځه ټپیان.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو دواړو ادعاو په اړه څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل حقیقت موندونکي پلاوي په سیمه کې خپلې څېړنې پیل کړې دي.
زموږ هیات چې لاړ دی شفخانی ته یو نفر مړی راوړل شوی دی او پنځه نفر ټپیان. خو دا هغوی اوس تحقیق کوي چې دا کسان په رښتیا باندې ملکی کسان دي بی ګنا دي که څه ترتیب باندې اوس دغه حقیقت معلوموي.
ښاغلی وزیر زیاتوي افغان حکومت او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې په جګړو او هوایي حملو کې ملکیانو ته مرژوبله او وانه وړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې یادونه سوي چې ناټو د ملکي تلفاتو مسلې ته په ډیره جدي سترګه ګوري. په بیان کې دا هم راغلی دي چې د کندوز ولایت هیڅ یو روغتون یا کلینیک دانه د تایید کړي چې د جګړې د ټپیانو علاج یې کړی وي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وي په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې د اداو پړې شواهد نه دي موندلي. خو دفاع وزارت وایي چې اوس هم دوی په دې اړه پلټنه کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په کابل کې د بریتانیا د
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې د ناټو دفاع د وزیرانو له غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې څرګندونې کولې وویل چې دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ وکړي. اجمل ان راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات دروړي.
په بروکسل کې د ناټو مومونشي ان ستولتنبرګ هغه لارې چې د پواینا دوی غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ زیات کړي او ملاتړ پیاوړی کړي بیان کړی او ویل چې یوه مهمه لاره په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو زیاتول دي. ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستوو. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10000 سرتیري دي او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابرې. په ځانګړې توګه به زموږ ډیر تمرکز پر ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې مهم ثابت شي. ستولتنبرګ وویل له دې اضافي ځواکونو څخه نمایي به د امریکا متحده ایالاتو او پاتې بلې د ناټو نور غړي برابرې. دا ناټو مومنشي ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو باید چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي ویل د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې د جګړې وسنۍ په ټپه ولاړ حالت مات شي او د حکومت مخالف وسلوال درک کړي چې دوی په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولی او باید د خبرو بې عزته کړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې موږ به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره هم هڅې زیاتې کړو او ویل چې د هوایي عملیاتو په برخه کې اوس افغان هوایي ځواک تر پخوا ډیره وړتیا لري. ستولتنبرګ همدارنګ زیاته کړه چې دوی به له افغان ځواکونو سره د حربي خونځیو په بهتره کېدو او همدارنګه د قومندې او کنټرول په برخه کې همکاري زیاته کړي. هغه ویل ناټو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مالي تمویل هم ډاډمن شي او په دې برخه کې له امریکا پرته د ناټو د نورو غړو د 1 میلیارد ډالرو تعهد یادونه وکړه.
non-US allies have promised 1 billion.
سلطان مرغوی له امریکا پرته د ناتو نورو غړیو د افغان پوز او پولیسو د ملاتړ لپاره په کلنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو د برابرولو شمنه کړې ده. ناتو منشي ورسوي څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ورسوي کې نور هم خراب شوی او تیر میاشت په مرکز کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د غړو خنړیو جګړو او بریدونو سره ملاله.
تاسو وویل چې ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وايي ناتو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي چې د افغان ځواکونو د روسنې ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. یانس ستولتنبرګ دا څرګندونه نن په بروکسل کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا مشرانو جرګې او شمیر غړو د ډیورن کرخي پړه په افغانستان کې د برتانیا سفیر پر سرګندونو سخت انتقادونه وکړل. د دې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د رایو په اکثریت پریکړه شو چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار د دوی یوې راتلونکې عمومي جلسې ته ورشي او د دې سرګندونو تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د برتانیا سفیر په دې وروستیو کې ویلي دي چې د برتانیا او نړیوالو له نظره ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. تفصیل له حدیث پردې څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په کابل کې د بریتانیا د سفیر څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او حکومت باید پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په ناسته کې د غشان د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار باید د دوی یوې راتلونکې عمومي جلسې ته ورشي او د دغو څرګندونو تر شا د پرتو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې د جرګې مشري هم کوله په دې اړه وویل:
مسئله ډیورن مسئله مهم ملي ماست و اینمی افغانستان
دی وی د ډیورن مسئله زمونږ یو مهم او ملي مسئله ده. استاد د وړاندیزونو په اساس د ملي امنیت سلاکار د سیمایزو ارګانونو مسولین او د بهرنیو چارو وزیر باید زمونږ یوې عمومي جلسې ته راشي او د ډیورن قضیه په تړاو وضاحت ورکړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکلای سکیل بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د بریتانیا او نړیوالو نظر د ډیورن کرخه افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. نو موري د غشان د ډیورن کرخه په اوګدو کې د غزن سیم غزول او موانیو جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان د یاد کرخه د مدیریت حق لري. که څه هم تر دې وړاندې یو شمیر پاکستانی چارواکو د ډیورن کرخه د رسمیت په اړه څرګندونې کړې، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی برحاله بریتانیوي ډیپلومات دا شان خبرې کوي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو په دې تړاو د افغان حکومت په دریز او چوپ پاتې کېدو هم انتقاد وکړ. سناتور شیر محمد خنزاده په دې اړه وویل:
ډیورن کرښه چې اوس دا اوس دا اغزن تر روان دی، دا زموږ حکومت ته سره امضا کړی دی که نه امضا کړی، ولې داسې چې په خوله پاتې دی؟ باید رسمي ملل متحد شکایت زموږ دولت وکړي.
سناتور رحمت الله څخزی بیا وویل:
موږ د ډیورن کرښه هغه د انګریزانو وایي چې دا یو رسمي کرښه ده. بلای ماښام به تاسو اورېدلي چې د پاکستان وزیر خارجه وویل چې دا د امریکایانو سره په تفاهم ته موږ رسېدلي چې موږ دغه کار شروع کړی دی. دا دغه معنا لري جناب رئیس صاحب چې د پردې او شاته یو شی سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو او استازو غوښتي چې د ډیورن کرښې په باب د افغان او افغان حکومت په اساسیت ځان پوکړي او د هغې مطابق د خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته دې درناوی وکړي. له دې وړاندې بیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې وې.
په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. د کندهار په درې ولسوالیو کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. د پوهنې چارواکي وایي د امکاناتو د کمښت او ناامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په درې ولسوالیو کې د پوهنې بهیر پیل کړي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د ناامنیو او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د اولس ولسوالیو څخه په درو، غورک، شورابک او ریګستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی او هیڅ شونځي وجود نه لري.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم په ټفه لکه ریګستان شورابک په غورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دی او حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا ناامنۍ له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو. نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی.
د پوهنې رئیس وایي سږ کال یې د 1350 بندو ښوونځیو له جملې څخه د 24 ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود چې تر اوسه دې ښوونځي چې څلور یې مدرسې دي پرانیستل شوي او د پاتې ولسو نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي. د پیوستون په خبره پر روان کال کې 5449 زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې 15000 انجونې دي.
خوشبختانه شش کال موږ په تعلیمي کال په لومړۍ ورځ باندې 15000 ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو. ولې دا تعداد 15400 تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی چې دا هغه جملې څخه 15000 په شاوخوا کې انجونې دي.
پیوستون وایي سږ کال یې د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو او دغه راز د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د 40 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر نجونې له دولسمو ټولګیو فارغه سي. دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د 300000 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د 4800 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټ برید په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې د سعودي عربستان ملاتړ وکړ. ریاض د دوشنبه پر ورځ ایران تورن کړی دی چې د بلستیک توغندیو سیستم یې حوثی اغیانو ته ورکړی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده.
وروسته له هغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټي بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي، امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینټاګون ویاند ادرین رینکن ګولوی پرون نوښته د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثي یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینټاګون ویاند وایي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض ملاتړ کوي. رینکن ګالوی زیاته کړه، امریکا له سعودي عربستان سره خپلې دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي. ایران په مجموع کې حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ورکول ردوي او وایي دا هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړو یو بل د نومبر د 4 نیټې پر راکټي برید تورن کړل او ایران ویلی و چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي خبرګون و. تهران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریدونو ملاتړ ورکوي او په هغه وخت کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران د هتاه جنگي جرم بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره ورځ ویلی و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر پر 16 یمن ته د مځکې، هوا او اوبو لارې ټولې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز به د خیریه کارکوونکو مخه ونه نیسي، خو رویټرز خبري اژانس بیا راپور ورکړی و چې د نومبر پر 16 د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه هیواد ته لوړاندې پلان شوي بشري مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر بندیز سونو انتقاد کړی دی او اټکل کوي چې په یمن کې 2 میلیونه کسان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 و 9 9 40 15 10 سلويخت 0 8 2 2 5 5 اویا هم دا ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنه له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
څېړونکي په هالند کې د یو لوی پل پر جوړولو کار کوي. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو په دې کار پیل کړی چې د پرنټر په وسیله د نړۍ تر ټولو ستر پل جوړ کړي. دا پل د پل به چې په هالند کې جوړیږي تر 2018 میلادي کال پورې بشپړ شي. د هالند سټارت آی پی کمپنۍ د صنعتي روباټونو په وسیله د نړۍ دا تر ټولو ستر پل په پرنټر جوړوي. د پله په درو کې یوه برخه وسایل جوړ شوي او د روباټونو په وسیله سره وصل کیږي. روباټونه د پولادو نری څادرونه پر یو بل ږدي. اټکل کیږي چې دا پل د 2018 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. تر اوسه پورې دغه پله د اوږدوالي په اړه څه نوي ویل شوي؟ حاضر د مد نړۍ تر ټولو اوږد پل د چین دانیانګ پل دی چې نږدې 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلازمینې پیکینګ او شانګهای ښارونو ترمنځ په لار کې جوړ شوی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. او که انټرنیټ لرئ نو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د اقتصادي خبرونو سربېره 219 پروګرامونه نیمه نړۍ چې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده او تفریحي خبرونه ګډه اچار اوریدل شي. خو اوس سلورین مجید له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شمشاد پر ټلویزیون په نننۍ وسلوال برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. ناټو مونږنشي ان ستولتنبرګ وایي ناټو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. د داعش وسلوالې ډلې نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د دفاع وزارت وروسته لدی چې سعودي عربستان د ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پینګ یانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره له جاپان وروسته کوریا ته رسیدلی. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له خپل لور او زوم سره په اسلام آباد کې د فساد پر ضد د تورونو محکمې ته حاضر شو.
مرزیا احمد زئی اوس درته سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د سکو هنی فدراسیون د روزونکو لپاره د لومړي ځل لپاره د روزنې معیاري کورس پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل په دغه روزنیز کورس کې له کابل او ولایاتو نه 25 روزونکو ګډون کړی دی. پیمان وایي دغه روزونکي تر عملي او تھیوري روزنې وروسته د غوره او تکړه روزونکو په توګه پیژندل کیږي. دغه روزنیز کورس او ورځې دوام کوي. د سکو هنی فدراسیون روزونکو ته د روزنې دغه کورس د نړیوال فدراسیون په مالی همکارۍ جوړ شوی چې د نړیوالو روزونکو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په نړیوالو دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف نن چین ته ورلاړه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره په دغو لوبو کې د مالیزیا، عمان او چین لوبډلې په یو ګروپ کې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې له تېرو سه باندې دوه میاشتو راهیسې دغو سیالۍ ته په کابل کې تمرینات وکړل. د ایتالیا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې روم د فورنتینا پر وړاندې بریا خپل کړه. د روم ټیم څلور د دوه پر وړاندې فورنتینا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه تیر شپه د فورنتینا په کوربتوب د ایتالیا په فلورنس ورزشي استادیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د سینې د سرطان په ارتباط خبرې کوو. دا سرطان په میرمنو کې څنګه پیدا کیږي، د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې برخه کې به د ډاکټر سپارښتنې او په دې ناروغۍ د اخته میرمنو خبرې هم واوري.
زه د دې راسته سینه کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و، په قصه کې نو ما سینې نه مې وینه او ریم راتل، بعد هغې نه بیا لاړم ډاکټر ته تداوي لاندې وم.
همداراز به واورو چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د سینې یا تیو سرطان په ښځو کې تر ټولو عام سرطان دی. د سینې سرطان په میرمنو کې د مړینې یو ستر عامل ګڼل کیږي او دوهم سرطان دی چې په میرمنو کې ډیر پیښیږي، خو که په سر کې تشخیص او درملنه وشي اویا سلنه یې د ښه کېدو امکان موجود دی. هغه میرمنې چې له څلوېښتو تر پنځوسو کلونو عمر لري، ډیر امکان شته چې د سینې په سرطان اخته شي. یو شمېر ښځې بیا د بې ځایه شرم او ناخبرۍ له امله په پیل کې درملنه نه کوي او په لوی لاس ځان د مرګ کومې ته غورځوي. د عامه پوهاوي ټیټوالی او دودیزې ستونزې د دې لامل کېږي چې هر کال له 1500 ډېرې میرمنې د یادې ناروغۍ له کبله ومري. ډېری میرمنې د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري، او ځینې چې بیا معلومات لري هغوی د شرم له امله چاته نه وایي چې وروستۍ ناروغۍ ډېره شوې او ځینې میرمنې له دې امله مړې شوې هم دي. په دې اړه د کابل اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخلو، د خپلې وې خپلوانې کیسه کوي.
دوه ښځې چې زه پېژنم، یوه یې موږ خپل ده، دوه وارې عملیات کړی ده، درېیم وارې بیا هماغه غوټې بیا شین شوي دي. بیا یې ډاکټر غوښتلی چې ته به باید بیا راشي. دې ویل چې پخوا نه پېدلم، زه نه وتلم. اوس چې کله هغه دود پیدا شو، اوس چې کله غټ شو، ورله عملیات یې وکړه. هغه یوه چې ده بېخي سینه یې دی، بېخ نه لرې کړه، شپږ میاشت ژوندی دی، هغه بعد مړه شو. ښځه چې پاکستان ته لاړه، هغه هم ویل چې په اوله کې راغلی وه، هېڅ علاج لرله، اوس ډېر عمر شوی ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال د سرطان 6000 پیښې ثبتېږي، چې 3500 یې د سینې سرطان واقعات دي، چې له دې ډلې څخه 1200 ښځې مري او دغه شمېره ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ترینینګونو او ارتباطاتو مسؤل ډاکټر میرویس په وینا په ښځو کې د سینې سرطان د ډېرېدو په حال کې دی، او دوی د کنټرول او عامه پوهاوي په خاطر یو لړ پروګرامونه چمتو کړي دي.
کوم چې په افغانستان کې څومره واقعیت موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ پر وړاندې یو مبارزه وکړو تر څو دغه ارقام چې دي دا راټیټ کړي. ورځ په ورځ پیښې ډېرېدو کې دي، نو موږ کوشش هم دا دی چې دغه ارقام راټیټ کړو. یو خبر باید زه یادوري وکړم چې له اوسه پورې، یعنی تقریبا یو کال مخکې پورې، په افغانستان کې داسې یو مجهز سنټر چې د سرطان د کنټرول لپاره وي، درملنه او تشخیص لپاره وي، نه و موجود. خو د عامې روغتیا د وزارت تر رهبرۍ لاندې موږ وشو کولای چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام را ایجاد کړو. موږ د کابل په ځینې پوهنتونونو کې، د کابل پوهنتون همدارنګه په بعضې شخصي پوهنتونونو کې، شخصي نستونو کې، او د کابل په د انجنونو په شپږو لیسو کې موږ دغه کمپاین په لاره اچولی دی چې په هفته کې څو ورځې زموږ ډاکټر صاحبان ځي اولته د خلکو لپاره آماګاهي ورکوي، او د دې تر څنګ موږ په شپږو زونونو کې، لکه ننګرهار دی، قندار دی، هرات دی، بلخ، او د دې تر څنګ د خوست په ولایت کې موږ هغوی ته د سي تعلیماتو موادونه ورلیږلي دي، او هغه ریاستونه هم په دغه برخه کې کمپاینونه غونډې بعضې ولایتونه غونډې ترسره کړي دي، او بعضې ولایتونه د غونډې پال کې دي چې آمادګي نیسي چې دا غونډې ترسره کړي. بعضې مدني ټولنو په ولایتو کې له موږ سره مرسته وکړه چې هغوی کسان راټول کړي، او موږ دیز نه هغوی سپورټ کړل، مواد مو ورولېږل تر څو د خلکو د عامه آګاهي کچه لوړه شي، او د سرطان خصوصا د سینې د سرطان په برخه کې هغه لومړني کوم مرض ولایم چې زموږ خویندې په دې باندې آګه شي.
د اندرا ګاندی د صحت فل روغتون مشر ډاکټر خسرو یوسفزای وایي چې تر اوسه په نړۍ کې د سرطانونو د راپیدا کېدو کرای لتونه نه دي څرګند، خو ځینې ټکي شته چې د سرطانونو د راپیدا کېدو خطر زیاتوي. د هغو ټکو ته اشاره کوي چې کېدای شي د سینې د سرطان د راپیدا کېدو خطر زیات کړي.
بعضی فکتورونه دی چې د سرطان د سې دی سبب ګرځي، یو استعمال د دخانیات دی، بل غیر طبي په شکل چې جنین سقطي یعنی قصدن سقطي، د وزن ډیرواله چاقي دا هم سبب د دې ګرځېدای شي. هغه ښځې چې زیګون نه کوي او هورمونی ترکیبات دی سابقه فامیلی یا ارسی کېدای شي مور نه مور مورې اخته یې په دې مرض، بل هغه ښځې چې خپل ماشوم ته شودې نه ورکوي، یعنی کومې ښځې چې شودې نه ورکوي خپل ماشومانو ته غم په د سدې په سرطان اخته کیږي، یو هغه جنکیانې چې د دولس کلۍ نه مخکې قاعدګي حالت تې راځي یعنی مریضیږي حیض کیږي، هغه جنکیانو کې دغه د هغه امکانات منځته راځي د سرطان د سدې. بل بعضې شعاو سره چې مواجه کیږي، حتی دغه لمر شعا چې ډیر استفاده شي ډیر د دې یو فکتور دی چې بیا اخته کیږي.
یو ښځه څنګه پوهیدای شي چې د سینې په سرطان اخته شوې ده؟ ډاکټر یوسف زای هغه نخې نخانی یادوي چې که په چا کې ولیدل شي باید ژر ډاکټر ته ورشي.
په عمومي شکل خو داسې په سرطان باندې چې کوم محققین تحقیق کړی، نظریه داسې ده چې تمام ښځې دا باید په کال کې یو ځل ماموګرافي وکړي. ماموګرافي او معاینه ده هغه باید وکړي. بل اراض علایم کله خپل سینه کې غوټي پیدا کیږي، سختیږي، کله کیږي، درد پکې پیدا کیږي، پوستکی لکه دا نارنج غوندې شي. بل دا د سینې سر چې ماشوم تیروي داسې ټیټوالی پیدا کوي، فرورفتګي پکې پیدا کیږي. دغه علایم د هغه د دنه بعضی وخت وینه راځي، سینې نه وینه کته کیږي، یا بعضی وخت داسې کیدای شي چې مثلا کمی میندې چې شودې ورکې خپل ماشومانو ته، ماشوم ته نه روي، بیا ماشوم خپل که علایم پکې پیدا شو بیا هغه وخت کې خپل ماشوم ته نه روي. یو هغه ادا ده چې باید مور پوه شي چې زما په هغه کې څه تکلیف شته چې ماشوم زما ته نه روي. اول کې یو خور په دغه مرض اخته ی اول کې لاشي دا ډیر او ساده تداوی ده، په لږ مصرف ډیر کم مصرف تداوی کیږي، او کدا وشي چې پرمختګ وکړي نور مصارف هم غواړي. دوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کیږي، تور مثال سینه ورته پرې کوي او حجرایي عمل هم بیا پې کیږي، او که دنه پرمختګ کړی و بیا نو ژوند د لاسه ورکوي، مرګ حتمي ده پکې، هغه وخت کې بیا مصارف هم د حد نه ډیریږي.
د سینې سرطان که په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي نو د درملنې وړ دی، خو ډاکټران وایي په افغانستان کې ډیری ناروغان تر هغو ډاکټر ته نه ورځي چې ناروغي پرمختللې نشي. د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د تغییر او روغتیا د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په وینا ځینو کورنیو ته دا شرم ښکاري چې د یادې ناروغۍ له امله خپله میرمن ډاکټر ته بوځي.
په افغانستان کې یو غټ مشکل همدا ده چې زمونږ دغه عادات یا عرف او رواج او داسې ده چې زمونږ ښځینه خویندې میندې دوی اکثره د شرم په وجه باندې یاد دي. خو موږ توصیه داسې کوو چې اوس الحمدلله افغانستان کې ښځینه ډاکټران په هر ځای کې زیات دي، خزینه کار کوي، خلکو ته وکړو چې خلک په دې باندې وپوهو چې دوی په خپله کولی شي. حتی هغه طریقې موږ دوی ته په رسنیو کې په نورو دغو کې تبلیغو چې په څه ترتیب باندې بعضې بروشرونه موږ چاپ کړي چې د هغې په واسطه دوی کولی شي دوی خپله خپل سینې معاینه کړي، او وروسته د هغې نه چې که چېرته ولیده خزینه ډاکټر ته مراجعه وکړي، او بیا وروسته که ضرورت و نو چاره به نه وي چې یو د سرطان متخصص ته که هغه نارینه وي که خزینه وي، دا د شرم خبرن ده، دا د علاج او ضرورت چې بیا وروسته خدای نخواسته د ډیر شرم سره مخ کیږي، خو دا چې په لومړي سر کې د خپل ځان د معالجې لپاره اقدام وکړي.
ډاکټر سوریا یوسف زئی او میرمن ګلالۍ دوه هغه میرمنې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي او درملنه یې شوې. دوی به راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې په سرطان اخته شوي دي.
زه کله چې د سینې په سرطان اخته شوم خپل ماشوم ته شودې ورکولو، کله چې زما چپ سینه کې دغه یو غوټه پیدا شو ما هم په دې فکر کوو چې ځکه زه وظیفې ته تلم او ډیری وخت درې ساعته څلور ساعته پنځه ساعته پورې ما خپل ماشوم ته شودې نه شو ورکول، ما څه فکر کوو چې شودې راټولې شوي. زما ماشوم تی د رودلو نه ډډه وکړه، ما ته سوال پیدا شو چې دا ولې دا ماشوم نه روي. نو هغې نه وروسته ما ولې څو درې زه د دې شودې تام وګورم چې کله مې تام د شودې ولید د خپل خوله کې مو وهه ډېر تریخو. زه په دې پوه شوم چې دې سینه کې کوم خبره ده. سر د هغه چې یو مور هم چې ما شودې ورکول او د هغې وخت کې د دې تشخیص ډېر سخته دی، نو په هغه حساب سر د هغه ما د مرض په دوهم سټیج کې ګیر کړه چې دوهم سټیج کې وم چې کله بیا زه لاړم روغتون ته به مې میموګرافي وکړم. میموګرافي کې یو مشکوک حالت و، خود بیا لاړم پاکستان ته لاهور ته لاړم، هلته مې خپل تداوي تکمیله کړه.
د راسته سینا کې مې داسې یو اولا پیدا شوی و، هغه اولا څو وخت ورک شو، بیا بعد هغې نه د چاپ سینې کې مې ووته، بعد هغې نه مال خیدا م اولاده نو په قصه کې نو ما درد نه درلودو، وخت چې سینې نه مې خوینه او ریم راتله، بعد هغې نه بیا سړی سره مې مشوره وکړو، بیا هغې سره لاړم ډاکټر ته، ډاکټر ته چې میموګرافي وکړو او تلویزیوني معاینه یې وکړو، ویل چې عمل کېږي، عمل شو، ما نو پک میاشت کېږي چې زه کیمو مو واخیسته، تداوی لاندې ومه، اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
په افغان کورنیو کې چې کله مرض د دانې په شکل وي، ډېری وخت په خپل سر او کورنیو درملو باندې تداوی کوي او په اسانۍ ډاکټر ته نه وړي. ډاکټر سورایا وایي ښځې کولی شي په کور کې خپل ځان معاینه کړي، که د سینې په ناحیه کې وړه غوټه هم احساس کوي باید ډاکټر ته ورشي.
خصوصا مېرمنې چې واده شوې نه او سنې لږ پیشرفته دي، دغه وختونو کې چې دوی ته دغه کتله په سینه کې پیدا کېږي، دوی اصلا د شرم نه چا سره نه شریکوي. بیا که کور کې چا سره شریک کړي، هغوی کورنۍ دواګانې شروع کوي چې دا دومبل دانه ده او دا دا دوا پټۍ پیږدي او داږدي، بیا په خراب حالت کې دوی روغتون ته راځي چې هغه وخت کې تداویم ډېر مشکل وي. که چیرې زه هر مور هر خور زما هغه ګوري که د غوټې احساس یا د تخرګ لاندې یا د سینه کې احساسوي، باید دفتن دی روغتون ته مراجعه وکړي، او همداراز که چیرې په ولایاتو کې راستنې کابل ته راشي، د جمهوریت شفخانه کې د دې معاینات کېږي، تشخیص کېږي، تشخیص شي، کېدای شي دا یو سلیم حالت وي چې په دوا ښه شي، مګر باید خپل تشویش دې رفع کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د سینې سرطان د تداوي او تشخیص لپاره په جمهوریت روغتون، استقلال روغتون او هرات ولایت کې څانګې پرانستل شوي او د یادې ناروغۍ په مخنیوي او تشخیص کې فعالیت کوي. درنو اوریدونکو، هغه مېرمنې چې د سینې په سرطان اخته کیږي، کورنۍ باید هر ډول مرسته ورسره وکړي، ډاکټر ته بوزي او له روحي پلوه هم ډاډګیرنه ورکړي. د اسلام په دین کې هم د مېرمنو په تداوي او ډاکټر ته تک باندې ټینګار شوی دی. نو که مېرمنې په ځان کې د سینې د سرطان علایم ویني، ژر تر ژره دې ډاکټر ته ورشي. دولت او مسؤول ارګانونو ته هم ښایي چې د یادې موضوع په اړه کورنیو او مېرمنو ته د پروګرامونو په ارتباط د جوماتونو له منبرونو او نورو موجودو امکاناتو له لارې عامه پوهاوی او آګاهي ورکړي، څو د دې ناروغۍ له وجې د مېرمنو د مرګ کچه راټیټه شي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګواوریتونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته، هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده، چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې وړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پی واچوي؟
حتمان ګټه لري، څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو او باورم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم تر نه ګټه واخلي.
د دغه پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد می بهرنی دونران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، لدې سترګې نسو پټولای، ځکه ګډه کې څومره دومونګه لپاره ده هموغومره بهرنیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري او هر څوک چې ښه ابتکار کولای شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخایي.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل کشپه تیاره ده مڼې پشمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږي خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږي خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارې تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼي د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یو ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یو نابلد د مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یو سپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یو خاین په لری کولو سره سل خاینان زوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسابورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسابورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او د سکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپلو د سکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي، چې خدای مکه د کیسابورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناهګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي، نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي. د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیې به څومره لوړې شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیې به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا. د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوئ د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دی خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورې
مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پشک دی ګل مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پشک دی ګل او د زیر ګل سپین ګل تور ګل خو لا په خوښ شوی وي. او د زیر ګل سپین ګل تور ګل خو لا په خوښ شوی وي. د جمعه ګل د خاسته ګل او ریدی ګل به لا اختر وروسته او یا هم بل کوم وخت کې جوړ شي. اوس موالیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
پراوانا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
شکنا دغه غم جن وطن پخړو تختو
زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا زبط پاتا یا کزار شکنا آئے